په خول کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم مشال رادیو د خبرونو په دیو بلګړې کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همزاره نړیوالو ورسپانو لیکنې او نیوز پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له فرخندې اسد اوري.
پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وای نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنه کې اووه ولسی کسان وژل شوي دي او چین امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدای. د خبرونو تفصیل. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت نومان جیمز میټس وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې همکارۍ ته تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی.
د امریکا دفاع وزیر نومان جیمز میتیز ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پټنځایونه د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره ګواښته خو سرتاج عزیز بیا وایي چې د ترهګرو دغه مرکزونه یې تباه کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې به تر 200 کورنۍ راځي. نوموړي زیاته کړه
داخله په موږ تقریبا ټول سیستمونه هغه دي بندوبست هغه موږ کړی دی. د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم ګاډي دي ته ضرورت هغه هم ورته کړی دی. کم د دې سامان دی کوزول او بیا و نور ګاډو ته غزول دا غیله لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ وویل چې په راستنیدونکو کورنیو کې پایخیل او محمد خیل او اوسیدونکي شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد تر اتم کل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنه ښودلې او له حکومت یې د دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي پر موجوده امنیتي حالاتو خبر وو چې ګینی بلاګرز او د مدني ټولنو فعالانو ته خطر موجود دی. خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې یو خوا دغه فعالان تښتول شوي نو بل خوا ته په انټرنیټ ته هغو کسانو پر ضد ناوړه کمپاین هم اپیل شوی دی. د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې ریاست باید د هغو وجوهاتو پلټنې وکړي چې ولې د فعالانو د لادرکه کولو لړکې په استخباراتي ادارو شک کیږي. نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو او غړو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړې ده او د قبایلو لپاره د یوې بلې صوبې مطالبه کړې. د مظاهرې پر وخت د جمعیت علما اسلام د فاټا جنرل سیکرټري مفتي محمد اعجاز شنواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ د قبایلو لپاره د خپل اختیار د خپلې صوبې د هغوی د خودداری خبره وکړو. نقصان هم دا دی چې د قبایلو خپل هغه الګ شناخت د هغوی خود مختاري د هغوی وسایل د هغوی ځمکه چې کومه ده د نورو خلکو په قبضه کې راځي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د فاټا د آئینی حیثیت د بدلولو په اړه یو رپورت تیار کړی چې په هغې کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو تجویز غوره ګرځول شوی دی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنه کې اووه ولسي کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د ننګرهار د پچیرګام ولسوال هجرت الله رحماني وایي نن د اتوار په سهار شاوخوا 8 بجې د دې ولسوالۍ د پاسبر په سیمه کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین د ملکي وګړو په موټر چاودلی چې له امله یې اووه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې 14 دینی علما له ځان سره بویلي دي. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي وایي نن د اتوار په ورځ شاوخوا 9 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ د شپول سیمې اړوند د مشر ملا صاحب په مدرسه کې ازموینه اخیستل کېده چې داعش وسلوالو 14 تنه دینی علما چې په یاد مدرسه کې استادان وو له ځان سره بویلي دي. نوموړی وایي ولایتي ادارې د یادو علماو د راخوشي کولو په مقصد هر اړخیزې هڅې پیل کړې دي. داعش وسلوالو تر اوسه د دې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدی. چین دا خبره په داسې وخت کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تایوان سره د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجنګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یوه نه بلیدونکې برخه ده. د نوړاندې د جنوري په 14مه د واسټری جنرال سره د یوې مرکې پر وخت منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي وو د یوې چین پالیسۍ په ګډون په هر څه خبرې کېدای شي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ پوړو استازو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګینې ټرمپ به د خپل لومړني بهرني هیواد ته د سفر په وخت په آیسلینډ کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند امریکایي وزیر د هغو څرګندونو چې په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان پر کردار یې نیوکې پکې کړې دي هرکلی کوي او زیاتوي چې غواړي دغه مبارزه له امریکا سره په ګډه مخته یوسي. ټاکل شوی د شمالي وزیرستان هغه خلک چې دا مهال په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي سبا بیرته د پاکستان خاورې ته داخل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي وطن ته د واپسۍ پر مهال یې له دغو کډوالو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی.
د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم د دوی سامان دی کوزول او بیا نورو ګاډو ته غزول د هغې لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
پرون په پېښور کې په فاټا کې د میرمنو د حقونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی د رول په اړه د ښځو یوه جرګه وشوه چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو په اسمبلی کې قبایلي میرمنو ته د ځانګړو څوکیو ورکولو په څیر غوښتنې مخته راغلې.
پاټا د پاره د پختونخوا اسمبلی کې سیټونه اوشي او ښځو له 33% ملاو شي.
او د باختر ستوري د دې ونې په خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د ادبي غونډو بهیر د سیمې ځوانو شاعرانو ته کمې ګټه رسولې دي.
دغه ناستی ما ته دا جرأت راکو چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم. اوس زما شاعري ښه شوې ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ترازو. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره د نومان جنرال د پاکستان په اړه وروستی بیان یوازې نیوکې نه وي بلکې ستاینې هم پکې وي. سربیره پر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه کړي ول، د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي دوی د امریکا له راتلونکي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. لوموړی سره د ځانګړې مرکې پر اساس د ګولیاز دا رپورټ ورو.
پاکستان وایي د امریکای نوي حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړ کې د سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه،
مونږ د دې بیان هرکلی کوو، د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندیښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې موخې ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نوماند جیمز میټس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
مخکې قندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري وکړو.
دې وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله والدی د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیستا ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سخت نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
د ګولیاز رپورټ موردو. افغان چارواکي د امریکا دفاع وزارت ته د نوماند جیمز میټس څرګندونو هغو برخو ته ډېر اهمیت ورکړی چې ویلي دي په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مرکزونه د افغان ځواکونو لپاره خطرناک دي نو باید له منځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت دغه خبرو تود هرکلی کړی دی. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځیانو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلي ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د امریکا استازي جرګې د یوې استثنایي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره لپاره د ماتیس نوماندی لا پخ کړی. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان خغلی راتمن شوی په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوزي تجربه به افغان پوز لا زیات برلاسه کړی چې وکولی شي ترورستان په خطو ګل مینځي اوسي. خو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي. جنرال جان نیکلسن وای په 2006 کال کې کله چې په افغانستان کې وم او رتبه مې هم ډګروال و، دا موقع مې ترلاسه کړ چې له څلور ستوریز جنرال جیمز ماتیس سره وګورم. هغه یو الهام بخونکی رهبر دی. که چیرته ومنل شي موږ د افغانستان او سیمې په اړه د یوې ښې تجربې لرونکي وزیر څښتن کیږو. هغه څوک چې کولی شي موږ په ډېره ښه توګه اداره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت کاندید په داسې حال کې له افغان پوځ سره د زیاتې همکارۍ او د تروریسم د له منځه وړلو ژمنه کړې چې لا هم افغانستان د سختو ناامنیو شاهد دی. یوازې تېره سې شنبه څه باندې 50 کسان په کابل، کندهار او هلمند کې د انتحاري حملو او چاودنو له امله ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. چارواکو که څه هم دا کال له ننګونو ډک بللی، خو ویلي دي چې افغان پوځ د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له مخکې لا ډېر چمتووالی لري.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په دوانی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مبجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو
پاکستانی سرواکی وایي د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال به ستر له سبا یعنی د جنورۍ له 14 نیټې څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د چارواکو په خبره ستنېدونکي کډوال کولی شي هغه ګاډي هم له ځان سره بوزي چې له وزیرستان افغانستان ته اړولي ول. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې په لومړی ورځ به څومره کورنۍ ورستنیږي او دا چې دوی به کومې مرستې ورسره وکړي.
سبا 16 تاریخ باندې به انشاءالله اول قافله کې 200 کورنۍ برازي. دا غیر پای موږ د خوراک بندباس هم ورته کړی، کم ګاډي دي ته ضرورت یې هغه هم ورته کړی دي، کم د دې سامان دي کوزول او بیا و نور ګاډو ته غزول، دا غیر لپاره هم بندباس ورته کړی دي. بیا چې 17 تاریخ کم هغه راځي کورنۍ راځي هغه تم د پته ده. سبا دا وایم چې اول 200 کورنۍ به پای خیل او محمد خیل دي.
په خوست کې چې کم د شمالي وزیرستان کډوال دی وخت په وخت د جلا کوي او دغه غوښتنه کوي چې زمونږ سره کم ګاډي دي هغه اجازه چې راته وشي او بل چې کم مونږ سره سامانونه دي
حکومت دا فیصله کړې چې دوی ته به د ګاډو اجازه ورکوي. سامان هم موږ کم کور استعمال سامان دي هغه موږ اجازه ورکړې دي. خو د کاروبار سامان یا داسې نور کم اکسترا سامان وي لکه ګارډر کې ټیارن کې یا نور دروازې ورځې دغه ضرورت نشته. دا کم ګاډي دوی راولي موږ دا درخواست یې متاثرین ځخصي دوی د لمخت ځخه د ګاډي د مالک نوم او د شناختی کارت نمبر د ګاډي چیسس نمبر د ګاډي انجن د ګاډي کلر هغه د پیوچټ باندې لیکي په ګاډي کې در سره وي. په ځکه دلته مون راځي ګاډي نو ارزي رجستریشن به کوو نو په کې به دوه شانو ضرورت وي. تقریبا 1500 ګاډي د مر سره نوټ کړي و زیاره د لمر سره شته.
دوی چې غلام خان تر ورسې نو دوی به بیا التر ارزي رجستریشن نه پس نه بنو کېم ته بوتلی شي.
د دوی کم خاندانونه دي د غو رجستریشن به کوو لږه بعد مون دې سده وړو به کاخیل کېم ته بنو بکاخیل کې بدوی څوره دې تیروي هغه خو موږ ته ویلي دې ته پاته دا غي بعد بیا دې واپس خپل کور ته ان شاء الله راول وزیرستان.
د شمالي وزیرستان له مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په اړتیا جنگيالي دي؟
او د ترو او غواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
کلیوی خو چارواکی وای د حکومتي کمیټې د سفارشاتو پر وړاندې کې با قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي، نو بل خو د دې کار پر امکان شک څرګندېږي. قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شي نو بجټ به له سوبې بلیږي او کله مرکز به ورزي. تعلیمي ادارې به پکې څومره زر جوړ شي او د امنیت لپاره به ضروري پولیس له کومه برابرېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای د دې کارونو د عملي کېدو لپاره د پیسو جلا کول ضروري دي. د دوی په خبره د قبایلی سیمې اصلاحاتو عملي کولو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ٹیکس پر ویش نہ رضایت تے. اسرارالم مومند پر دے موضوع رپورٹ جوڑ کرے دے.
د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړی مشیر امیر مقام وایي د ډیویزبل پول یا شریک ټیکس پیسو هغه برخه چې صوبو ته ورکړل کیږي له هغې به کټوتي کوي او د غرقم به د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري، انتظامی، اقتصادي او نورو پروژو لګول کیږي چې د رنګ د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات عملي شي.
پوری نہ کٹکو ڈولی سوبھی مارس خبر
خود خامی مالیاتی کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای صوبائی حکومتونه لوړان د مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د شریک ټیکس په پیسو یا ډیویزیبل پول کې د صوبو برخه ورزیاته کړي، خو مرکزی حکومت اوس دغه برعکس له صوبو نوره څلور فیصد برخه قبایلی سیمو ته ورکول غواړي، کومه چې د په خبره لویه بې انصافي ده او هدف یې د صوبو قبایلي وګړو ترمنځ اختلافات پیدا کول دي چې دا رنګ د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخه ونیول شي.
څلور فیصد د دې ډیویژنل پول نه اخلي دا زیاتې کوي. دا دې سره مخکینه چې کوم د پاسه تلويخ په سلو کې کم د ډیویژنل پول دا فاٹا تا و پدی کے مر خبر کئی چې فاٹا په پختونخوا کې زم شي، دوی دې زم کی او داغي چې څومره حقوق دي هغه په پختونخوا ته بیا ورکی. مونږ ان شاء الله قبایل زمون غرونه دي او هغه ته بالکل داغي چې څومره حق دي داغي نه بزیات ورکو. خو دا وخت وفاق دا ډیر سخت دی اته کوي چې دا وفاق د صوبو او د فاټا په مېز کې لانجه راوستل غواړي.
خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهاب الدین خان بیا وایي باید چې مرکزی او صوبایي حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او قبایلی سیمو ته خپل برخه پیسې ورکړي چې د قبایلی سیمو اصلاحات عملي شي.
ضروري خبره ده چې دا بر دي نور صوبو فاند نه کوي چې د بل ځای نه خوشي راتلي. زموږ حق دی بر پاکستان کې موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ له خیرات راکړي. نو زما په خیر باندې صوبایي او وفاقي حکومت لا دې خبرو کې اړمېدل نه دي پکار کړه. هر طرف یې موږ د 3% سوار
شهاب الدین خان وایي د قبایلی سیمو د بیا آبادکاري کارونه انتظامی، اقتصادي او نورې پروژې ډېرو پیسو ته اړتیا نه لري. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي
د ټولو نه اول مسله دا ده چې د هغې د اوبو انتظام وکړي شي، هم د سکلو هم د کروندې لپاره. دویم چې هغې د سړکونو انتظام وشي چې وتړل شي یو بل سره. درېیم نمبر باندې پکار ده چې د هغې زراعت سیستم دی هغه جوړ کړی شي چې د دې اقتصاد جوړ شي خپل. او څلورم چې د هغې صنعتي او معدنیاتي چې کوم د هغې سټرکچر دی هغه جوړ کړی شي. دا څلور څیزونه دي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ټیکس پر تقسیم بې اتفاقي ده. دا خبرونه پر داسې وخت مخته راغلي چې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام څو ورځې وړاندې مشال ډو ته ویلي وو تمه لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه ډېر زر په هفتو یا اونیو کې دننه وشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له کبالی سیمو سره اړه لرون کې مرمنې وایي چې په فاټا کې د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي نو په ترڅ کې به د دوی ژوند ښه شي او په یو شمېر چارو کې به دوی پرمختګونه وکړي. پرون مازیګر په پېښور کې د عوامي نشتلګون په مشرۍ د مېرمنو په یوه جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې کبالی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. دوی د ریواج اکټ په نامه په هغه تجویز هم سخت نیوکې وکړې چې د رپورټونو تر مخه کېدای شي حکومت یې د اف سی آر پر ځای په فاټا کې عملي کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوس څخه اورو.
د دې ونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري سیاستوالي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي او قبایلي میرمنو له دې هم په صوبایي اسمبلی کې او هم د قبایلي سیمو په بلدیاتي نظام کې نمائندګي ورکړي.
فاټا د پښتونخوا کې زمشي د فاټا د پارا د پښتونخوا اسمبلی کې سیټونه او شي او خزو له دې 33% ملاوشی پای سیټونو کې لوکل ګورنمنت الیکشن دی او شي اف سی آر د ختم شي. اف سی آر یو تور قانون دی. مونږه اف سی آر نه د ریواج په شکل کې منو او په ایس نوی شکل کې نه منو.
باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلی میرمنو غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې قبایلی سیمو نه دی اف سی آر ختم شي او قبایلی سیمو کې دی د ریواج اکټ په نوم د اف سی آر د نوی طرز ناپیس کولو څخه هم حکومت ډډه وکړي. یو قبایلی سیاسی پالا ناهید اپریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
ریواج اک دی په موږ دغه کینو د ریواج زیات نقصان خو خزو ته دی. تخیر د دې پروټیکشن د پاره حکومت موږ له سکل چې ریواج نه خزه کمی تنګی دی. بل دی بیا موږ کوي چې 15 کال پروسس دی تی بیا د کیسه لګیدا روستو کوي موږ د غوښ دی الیکشن نه مخکې داری فارم زوشي
د ونډیتا یو شمیر د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پونتونونو استادانی او زدکونکو هم را بلل شوی وي او زینو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانوم سید افوز سر تاج کوم ایمرجنسی پړه چینه د اف سی آر د ختم شیو د دې پر کنه چې پاکستان آزاد شونه د نیم ایریا کې دا ولی دي نور سټیټیزن ته هغه رائټس ملوي کی متولی نه ملوي.
ز سمینا افریدی ما په خوی یونیورسيټي کې لیکچرر یم او د قبایلی زنانو ډیر زیات لکه مونږ ته کې یو ګټه شي د سیاسي نمائندګۍ حق نشته د لوکل باډیز ال تک الیکشن پکار دي چې اوشي بلدار چې کم د فاټا ریګولیشن دی د لوکل باډیز نو هغه کې د زنانو نمائندګۍ
په باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلی میرمنو په دې جرګه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلی میرمنو نظر هم په پام کې وساتلی شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په زیاتره میداني او غریزو سیمو کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ پیل شوې چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه سلسله دوام ولري. د سیمې ډاکټران بیا وایي د ماشومانو او لویانو هغه ناروغۍ چې د وچکالۍ له وجې مخته راغلي وي د بارانونو له کېدو سره تر ډېره کمې شوې دي. شبیر احمد جان له پېښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې په پیښور کې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو او ور ورېدو دا لړۍ به را روانو دوه ورځې پورې دوام لري چې ورسره به د دوی په وینا په ځمکه کې د اوبو کمی هم تر ډېره حده پوره شي.
روان دو درې ورځې چې دي کې په مختلف علاقو کې مختلف وختونه باندې وي ډی خان بنو لکی مروت کو هاټ د ټولو کې هوا نن باران شي او سبا غرمې پورې به سلک ډیر باران شي. د پېښور مردان او چرخدا صاحب دا چې دي مزل ته نن لګونی باراني سبا ډیر دی بل ورځ به دا سلسله ختم شي. خو هزارا او ملکن ډیژن اسپیشلی کوستان او چترال او نو دلته به را روان دوه ورځې هم څه ته حال انداسې وي او وخت وارم کې دي شي
بلخوا د تیرو خوشا پیندو شپږ میاشتې د صحیح بارانونو نه کېدو له وجې د سوبې زمینداران هم ډېر اغېزمن شي وو. ولې موجوده بارانونو دغه کمی تر ډېره حده پورې پوره کړو د خیبر پښتونخوا د زمینداران د اتحادیې یو غړی ظاهر خان وردګه مشال لیډو ته په دې باب لوایي
اثر 10-15-20% اثر بپرو دی پیداوار باندې
که دغه موسمونو یو خوا دغه زمینداران اغیزمن کړو، نو د سوکړې له وجې عام ولس په خصوصي توګه ماشومان او مشرانو کې د پوستکي د سینې د مرې او د معدې ناروغو کې هم زیاتوالی شوی و. ولی اوس ډاکټران وایي چې د سوکړې له وجې کمې ناروغۍ وې هغې کمې راغلې دي، خو ولې د زیاتې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا او د سینې او د بلډ پرشر مریضانو کې هم زیاتوالی شوی دی، نو باید په دې اړه احتیاط وکړي شي. د ایبټ آباد ایوب میډیکل ټیچنګ هاسپټل یا میډیکل افسر ډاکټر امین افریدی مشال لیډو ته وایي لاری ٹولی بند ہوئی دا قدرتی افتن سر دمبارد قامی اور صوبائی ادارے پوینا دی دغ لارے اس خلا سکڑی دی اور کم مسافر چگیرو خپل خپلو زینو ته تللی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو او غړو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړي. د دغه ګوند ځای مشرانو ویل باید فاټا یو بیل صوبه جوړ شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې بعد تر 200 کورنۍ راځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد د لادرکه کړل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنه ښودلې او له حکومت یې دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکاري ته تیار دي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې سوله او امن یې په لومړنیو ترجیحاتو کې دي. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنې کې 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې 14 دیني علما له ځان سره ویلي دي. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي نن د اتوار په ورځ د هسکې مینې د شپولې سیمې د یوې مدرسې نه داعش 14 دیني علما چې په یاده مدرسه کې استادان وو له ځان سره ویلي دي. د څه د پاسه او یو هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پیرس کې راغونډ شوي چې فلسطین او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي. فلسطیني چارواکو د دغو خبرو هرکلی کړی دی او چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د یو چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوی پریسه خبرې نشي کېدی. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجینګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې راپور تیر کال په اگست میاشت کې مخې ته راوړل شو، خو تر اوسه وفاقي کابینې ته منځوري لپاره پېښ نه کړی شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقی و نه کړی شو او د ملک د ازادۍ او یا کال پوره کېدو باوجود قبایلی سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 5 کمیټه جوړه کړه او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړل کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منځوري وروسته به د سیمو ترقۍ لپاره هلې ځلې شروع کړي شي، خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د کابینې او پارلمان نه منځوري وروسته دي په فاټا کې زر تر زره ترقیاتي کارونه شروع کړي شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نیبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سری د سبسیډي خاتمې نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی او ویلي دی چې زمیدارانو لا په ارزانه نرخ سره ورکولو سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورسپانه لیکي چې سری اخستو لپاره 28 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمولی شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سری د سبسیډي ختمولو مشوره چا ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمیر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زرې مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپېښېږي. نو مرکز او څلور واڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاوېدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره د یو هیلپ لائن سره سره د زراعت په محکمې کې خصوصي عمله تعینات کړی شي او هر شکایت نوٹ کولو وروسته دی په څلیرویشت ساعتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار وپانې د وسلو او پوځي مهماتو د ترلاسه کولو په کار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالیو او کوینټ نومې یوې بلې وپانې بیا د پاکستان او روسیې د اړیکو پر څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
سټریټ فار وپانې لیکي پاکستان له وړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدید وسلې جوړ کړي او دغه بیا په وخت ضرورت هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدید وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثر کېدای هم شي. وپانې لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریز لري چې هند هم د بالستیک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغې ځواب ولري. همدغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجینګ سره د یوې لوزنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپله د سبمرینز اډه د کراچۍ نه ارماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي او له دغې سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ وپانه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یوه غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې واړو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه هم ښودلې. وپانه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس د دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس د دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې باید روس ته امریکا او یا نورو هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نه کړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشقونه هم کړي وو. روس په پاکستان د پروان کال کې څلور روسي جوړ MI-15M هلیکاپټر هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس د یوریژین اقتصادي یونین سره هم یو ځای شي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وار بیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړ چې وګړي پر چین باندې تایوان په معاملې کې د خپل ګټو ترلاسه کولو لپاره فشار لا هم سیوا کی. پر دې موضوع تفصیل منور شاورو.
د چین د خارجه چارو وزیر لو کانګ د اتوار په ورځ اویل دوی به د یو چین په پالیسۍ له چا سره هیڅ سودا ونه کړي. امریکا په 1999 کال کې موجوده چین له خپل دغه دریځ سره په رسمیت وپیژند او د ټاپو وزمه خپلواک تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري، خو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وار وار ویلي چې د تایوان معاملې ته د امریکا د ګټو په تناظر کې ګوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لوکانګ د خوا جاری شوی یوې خبرپاڼې په حواله لیکي چې د تایوان په لړ کې د چین دریځ په نړیواله توګه منل شوی او اوس یې هیڅوک نشي بدلولی. خو ښاغلی ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وال سټریټ جورنال سره خبرو کې وویل د یو چین د پالیسۍ په شمول به ټولو معاملو ته له سره کتنه کوي. نوموړي د ولسمشر په توګه د خپل انتخاب وروسته د تایوان د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په هغې هم چین د غوسې څرګندونه کړې وه او داسې ښکاري چې په دې مسله به د چین او امریکا اړیکې لا نورې ترنګلې شي، ځکه چې چین تایوان جدا هیواد نه بلکې خپله برخه ګڼي. اسوسییټډ پریس خپل دی رپورټ کې لیکي چین تر اوسه د تایوان په سر د خبرو اترو نه انکاري دی او په دې اړه د ډونلډ ټرمپ لخوا ویناو ته یې هم سخت جوابونه ویلي دي. په چین کې سیړونکو او پوهان شین ډینګلی یاد خبری ایجنسی ته ویلي ټرمپ لا هم د ولسمشرۍ سوګند نه دی پورته کړی او دغه ویناوی یې د یو عام تن په څیر اخیستل کیږي، نو ځکه چینی حکومت ته پکار دی چې جواب یې ورنکړي. هلته بل یو پوهان تانګ یان هانګ وای که ټرمپ د چین نه مالی ګټه ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې له دې هیواد سره ښه او دوستانه تعلقات برابر کړي. نوموړی زیاتوي چې ټرمپ دې د چین او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته یوازې په کاروباري نظر نه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
دې له سخت راوړی تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پولنډ ته 3500 امریکایي سرتیر ورغلي او دغه هیواد چارواکو له دغه اقدام هرکلی کړی دی. دا سرتیر د ناټو د دوري ماموریت په چوکاټ کې د ختیځې اروپا دغه هیواد ته تللی دي. د پولنډ وزیر اعظم ویل دا سرتیر د نړۍ د یوې قوي اردو استازي دی او دا ورځ ټول اروپا ته یوه لویه ورځ ده. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د پولند مشرانو دغه هیواد ته د زرګونو امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی وکړ. د پولند صدر اعظم بیاتو شیدلو په یو لوی غونډه کې د دغه سرتیرو د ورسېدو ورځ د خپل هیواد او ټولې اروپا لپاره یو لوی ورځ وبلله. اغلی شیدلو ویل دا یو لوی ورځ ده چې موږ د پولند په خاوره کې د امریکایي سرتیرو له راتګ هرکلی وکړو. د امریکایي سرتیري د نړۍ تر ټولو ښې، قوي او سترې اردو استازي دي. امریکا متحده ایالاتونو د پوځ 3500 سرتیری د ناټو پوځیانو د دورې ځای پر ځای کېدو په بهیر کې د ختیځ اروپا د هیواد ته تللی دي. اخوا په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرستیال جنرال تیموتی مګوار هم وویل چې د امریکایي پوځیانو لوا له بې جوړې وړتیاو او عالی رهبرۍ برخمنه ده. جنرال مګوار وویل د جګړې د چمتووالي د خوندیتوب لپاره په ټول پولند او هم په ټول اروپا کې دا سرتیری دقیق او واقعي پوځي تمرینونه او روزنې ترلاسه کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمیر سرتیری پولند ته لیږلی دي. موسکو په 2014 کال کې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپله خاوره کې شامل کړه. دغه کار پولند او د ختیځې اروپا ځینې نور هیوادونه په اندېښنه کې اچولی دي. روسیې د اروپا ختیځ ته د ناټو پوځیانو په ورلېګلو انتقاد کړی دی. کرملین تیره پنجشنبه پولند ته د امریکایي سرتیرو لېږل د روسیې د پولې په اوږدو کې یو یرغلیز ګام بللی دی. له دې مخکې هم بیا روسیې د اټومي سرو کې انتقالوونکي راکټونه په کالینګراد کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو بې ثباته کوونکی کار وباله.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مرغه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ مین لشمن سره نسته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګناه زامنو کتابتونو ته کښېني ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي
دا د سولې اواز دی
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واورئ
او سوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال او همکار باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو د ادبي غونډو په اثراتو یو رپورټ ولرو بیا به له ځوان انځورګر انیس بشیر سره د هغه د انځورګرۍ په هنر یو مرکه ولرو او په اخره کې به د محلي موسیقۍ یو بنډار ته په یو رپورټ کې تم شو لومړی رپورټ ترازو پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي جرګې او ټولنې نه وي خو د تیرو دوه لسیزو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې ادبي غونډې په فعالیت بوختې دي دا چې ادبي غونډې او بهیرونه د ځوانو شاعرانو په استعدادونو څومره مثبت اغیزه کوي څو تنه شاعران مو په دغه رپورټ کې درغږولي دي بی خبر تل کډوالې ورسته چې اکثر افغانان خپل هیواد ته راستانه شول د یو شمیر تجربو او کلتورونو ترڅنګ د ادبي غونډو کلتور هم له ځان سره راوړ اوس پر مرکز کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې په لسګونو ادبي بهیرونه او جرګې په فعالیت بوختې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو د پخونځي تر کچې اهمیت لري په ننګرهار کې هم په لسګونو ادبي بهیرونه جوړ شوي چې ځوان شاعران د ځانونو لپاره ستر غنیمت ګڼي حضرت یوسف یوسفزی چې په مشاعرو کې په ښکلي غږ ترنم کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما په ادبي بهیرونو کې 15 کاله وخت تیر کړ او دغه ناستې ما ته دا جرأت راکړ چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم په ځینو شعرونو باندې د استادانو نظرونه مې ماخستې دي یعنې کره کتنه یې کړې ده په او زما هغه د شعر خوالې او بدوالې م راته ښودلی دی هغه څه چې زما دپاره ډېر د ارزښت وړ و دغه جرأت و چې جرأت مې پکې ښه شو اوس زما شاعري ښه شوې ده او د ملګرو نظرونه مې اخیستې دي
ځوان شاعر شپی ولا مصور وایي چې په ادبي بهیرونو کې د ګډون له امله یې د شعر او نثر لیکل زده کړي دي
تقریبا یو لسیزه کېږي چې د ادبي ټولنو سره یا د ادبي بهیرونو سره تړلې پاتې شوی قسم د شعر لیکل او یا د نثر لیکل د ملام دي بهیرونو زده کړو بهیرونو کې د استادانو ناشته او همدا سي د ملګرو سره زړه خوالي دغه نتیجې ته ورسولم چې بس نن شعر لیکم په نثر کې تبازمای کوم او دغه دغه بهیرونو سمره او د شفیع الله نه مصور کړم
اکرام الله اکرام چې ختیس خبرندوی ټولنه چلوي او تر دې د مې تر سلو انوانو پوری بیلابیل کتابونه خپاره کړي وای چې دا هر سی په ادبی بهیرونو کې د ګډون لوجه تر لاسه کړی دی
د 1400 سلور ته نه را پدی خو چې
په ادبی غونډو کې برخه لرم او برخه اخلم په زیاتره ادبی غونډو کې. ادبی غونډو ما ته تقریبا پیژندګلوی راکړه راته دا ادبی غونډې وي چې زه پکې شخصیتونو سره آشنا شوم. ما ته نوي ملګري راکړل، هغه ملګري چې زه پرې ښکارم، هغوی په ما باندې ښکاري. د نثر په برخه کې راته د لیکلو وړتیا راکړه او جرأت یې راته راکړو. د دې تر څنګ تقریبا دنده راته راکړم دی ادبی بهیرونو، ځکه چې همدلته زور اوتل شوم، بالاخره مې دنده ترلاسه. او یو ډېر مهمه برخه چې ما پکې کار وکړو هغه د ختیځ خورندوی ټولنه وه چې هغه ما جوړه کړم، همدلته ملګرو تشویق کړم. په تیرو پاتو کلونو کې لږ تر لږه تر سلو بیلابیل کتابونه د دې خپرندوی ټولنې د لارې نه خپاره شول او مینهوالو ترلاسه کړل.
ځوان شاعر ایمل مړوند وایي چې په ادبي غونډو کې د ګډون له برکته یې شعر د اورېدلو قابل شوی دی.
کابل تیرو لسو کلونو راهیسې په بهیرونو کې ونډه اخلم، ناسته کوم له ملګرو دوستانو سره، د هغوی شعرونه وایم اورم، خپل هلته وایم او وخت نا وخت پې ملګري نظریات ورکوي. همدا لامل دی چې نن سبا مې شعر لږ تر لږه د اورېدو شوی دی. که څوک یې اوري نو د شعر په نظر ورته ګوري او خوند ترې اخلي. زما په نظر باندې یوازې ما ته نه، ټولو هغه دوستان چې په ادبي کړیو کې ناسته پاسته کوي، راځي یا کینی له ملګرو سره او له فرهنګیانو سره له مشرانو سره، په شعر او نور ادبي کارونو باندې اغیز ډیر زیات او ښکاره وي.
یاد دی وی چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې تر 250 پورې ادبي بهیرونه او جرګې جوړې شوی چې د پښتو ادب په پرمختګ کې لوی رول لوبولی او شاعران او لیکوال یو تر بل سره نږدې کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که څه هم د انزورګرۍ هنر په پرمختللو هیوادونو کې ډیره وده کړې ده، خو په پښتنه ټولنه کې دغه هنر ته هغه شان پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. په پښتنو کې د ګوتو په شمار انزورګران دي چې یو هم پکې انیس بشیر دی. نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس جانا، دا راته ووایه چې ستا به عمر څو کاله وي او د څو کالو راهیسې انځورګري کوي؟
زما عمر 22 کاله دی. زه د ماشومتوب نه رسامي کوم او چې کار مې پکې کړی نو د 3 کاله کېږي چې مسلکي کار.
څه ډول انځورګري کوي؟ د کومو رنګونو نه استفاده کوي؟ مثلا روغنی رنګ نه استفاده کوي، ابي رنګ نه استفاده کوي؟
زه خپل په پنسل نه استفاده کوم، پنسل باندې جوړوم، په ابي مې جوړ کړی دی واټر کلر جوړته وي، او آیل پینټس هغه باندې جوړ کړی دی ور رنګ وي چې کوم دی تیلو. همداسې پار څه دغه سره چې کوم مسلې مارکر باندې جوړ کړی هغه څه باندې چې نور آرټستان نه جوړي ما په هغه کار کړی دی جوړ کړی مې دی.
هغه څه شیدا چې نور انځورګرانی نه جوړوي او تا جوړ کړی دی؟
د آرټس یو ډول دی د انځورګرۍ ډایډیزم دی. ما په هغه کې کار کړی دی او داسې ټوټې دي چې ما په هغه باندې تصویران جوړ کړي چې هغه باندې حتی لیکلم نه کېږي. نو دا ډایډیزم باندې ما کار کړی دی. هغه ډایډیزم ډېر سخت دی چې پټکو آرټس.
تاسو چې تر اوسه پورې انځورونه جوړ کړي دي، دا داسې د تابلو په شکل کې دي، یعنی مناظر دي او که داسې د شخصیتونو تصویرونه دي؟
ما خپل هر اړخیز جوړ کړي دي، منظرې هم پکې شته دي او شخصیتونه هم پکې شته دي. هغه کې بیا د ټولنې چې کم درد دی هغه ما انځور کړی دی په مختلفو رنګونو سره. نو ما ټولو باندې کار کړی دی.
که د شخصیتونو تراشو، داسې د مشهورو شخصیتونو د څو نامې کرا ته واخلي چې تا یې انځور ایستلی وي او بیا تا د هغه انځور په لیدلو نه یوازې خلکو ته خوند ورکړي، تا ته هم خوند درکړي وي، داسې یو څو نامې کرا لوالي؟
بالکل، ما خپل د باچا خان رحمت الله علیه تصویران په مختلفو ډولونو جوړ کړی دي او هغه خلکو ډیر خوښ کړی دي. د نیلسن منډیلا مې جوړ کړی، د ګاندی جی مې جوړ کړی دی، خو د باچا خان تصویران چې ما جوړول هغه ما ته خاص مزه راکړې او خپل کتونکو ته هم، لکه چې ما ډېر په جدا انداز کې جوړ کړی دی هغه.
یعنی ولې د باچا خان بابا یا دا چې د ګاندی جی او یا دا چې د نیلسن منډیلا تصویرونه ته په شوق جوړ کړی دي، د وجه سوا؟
اصل خبردار، باچا خان د پښتنو د پاره ډېر، د پښتنو د رابیدارولو د پاره، اوچتولو د پاره، د هغې د تعلیم یافته کولو د پاره ډېرې هلې ځلې کړي، پیدا مدلونه یې کړي دي. په موږ باندې ډېر حق دی او په کار چې دا راتلونکي نسلونه ته ورپېژندل شي او دا نیمې پاتې شي. او زمنګ د پاره نه هریدونکو خدمت کړي.
تا د انزورګری داسې په سیستماتیک تور باندې زده کړي، یعنی زده کړي دي کړي دي او کنه داستا خپل خداداد استعداد او شوق یو ځای شوی دی او دغه شی درنه جوړ کړي.
زه خپل د ماشومتوب نه د پابلو پیکاسو چې هر ماشوم انزورګر دی او هنرمند دی، خو وجه دا ده چې دا ولې هنرمند پاتې نه شو. زما خپل د ماشومتوب له شوق ماشومتوب نه ما کار کړی، بیا مې یو لنډ کورس په دې کې وکړ او د هغې نه وروسته زه کار کوم. بس لار طریقې را ته معلوم دي، بس هغې سره خپل مصروف یم کار.
دغه لنډ کورس چې دې کړی او دغه څومره وخت و؟
دا ما درې میاشتنی کورس وکړ کراچۍ کې.
ته چې هم د یو کلیوالي علاقې سره تعلق لري، کله خو داسې کومه ستونزه درته د دغه انزورګرۍ لارې نه ایجاد شوې نه ده؟
ولې نه، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې دا هنر نورو خلکو دا سپک کړی. دا هنر چې پښتانه دې هنر کې کارونه کې تر ټولو ما سره غټه خبره دا ده چې ما د پلار ښځه کوله، خلکو به ویل ته مور کوې، دا بوتان جوړې دا دي وغیرې.
دغه د خلکو دې خبرو خو ستا په هنر او ستا په اراده کې کوم خن نه دی واقع شوی؟
نه نه، زه دې خبرو ته هیڅ توجه نه کوم او زه د هغې نورم خروانې یم. او مخکې زما ماته ډېره حوصله راکړې، ځکه چې زم دومره شومه چې ما پسې خلک خبرې کوي او ما باندې اعتراض کوي.
ډېره مننه انیس جانه، خوشحاله اوسې.
تاسو ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد کې د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم کیږو. دا نغمه د جلال آباد ښار د یوې اجرې څخه اوریدل کیږي، چرته چې یو شمیر فرهنګیان او اهلی ذوق ورټول شوي ول او د پښتو محلي موسیقي په اوریدو یې خپله اروایي تنده خړوبوله. ډاکټر عبدالله توحیدی چې د میدان وردګ ولایت سره تعلق لري او په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي موسسې مشري کوي، د موسیقۍ د دغه بندار ګډونوالو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محلي موسیقي فرض کې بیل خوند لري، خو په ننګرهار کې بیا بیل خوند لري. خپله ماته د ننګرهار محلي موسیقي ډېر خوند راکوي، منګی وي، رباب وي. نن شپه خو د ما په ژوند کې ډېره رنګینه او د خوشحالۍ شپه ده، چې او د ملګرو د لیدلو تر څنګه څنګه دغه د محلي موسیقي شته ده او د دې نه مستفید شو دنوار ویدله.
ډاکټر اسدالله خالی زویل:
د دغه سې موسیقۍ خواله په دې کې ده چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کچې کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده. دلته غزل دی، دلته دغه شپه داسې ارامه شپه ده چې ټول اهل ذوق خلک راټول شوي. دغه سې موسیقي که میاشت کې یو ځل هم تنظیم شي او ځوانان راټول شي، یو خو به دا چې هغه کلاسیکه موسیقي وشي ساتله، بله به دا یې چې په اروایي لحاظ به یو څه تنوع رامنځته شي. هغه د ویر او خفغان خبرونه چې مونږ اورو هغه د یو سره ټول په همدغه سې محافلو کې ورکیږي.
د سید الله په نوم ځوان سندرغاړی وایي: کله چې اهلي ذوق اوریدونکي ولري، دی هم له خپل غږ او خپلې موسیقۍ نه خوند اخلي.
دا ملګري دا ژورنالستان شاعران چې ما ته ناستې دا زه خپل ویاړ ګڼم. یوازې دا نه چې دوی د دې موسیقۍ نه خوند لري، د محفل نه خوند لري، موږ هم ترې خوند اخلو. هر غزل پسې موږ ته داد میلاویږي، موږ ته یو ویاړ میلاویږي. په دغې سره زموږ زړه نور هم غواړي چې موږ د موسیقۍ ته وده ورکړو، زړه مو خوشحاله کیږي.
امر مل تند نہ ناکام دے سو
د موسیقۍ په دغه بنډار کې یو شمیر شوقي ځوانانو هم د خپلو غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل.
ماتوائی آبلی ونیشی درنی درنی خبری
موسیقی دا بندر تر نیم شپې پورې وغځېده. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد سید.